ما مردم ها با صورت سختر مش برابر خواهد.
سلام ته بجې شوې پروانی وسات کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو ورسره راپورونه هم شته خو په پیل کې لند خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندښنه ښودلې د راپورونو له مخې تاجکستان تیر یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې چې 2.5 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودلو له امله جریمه سوي دي د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو و 30,000 کورنیو سره مرستې وکړي د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید الایاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې سیلابونو تر 180 کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځ ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پېښې احتمال زیات کړی د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انارتام هم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسیه او اوکراینی ځواکونو فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لویې اتمي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې دوه اونۍ وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې دغه بټۍ تر خپل کنټرول لاندې راوسته خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه د دې بټۍ لومړی ریکتور په 1950 کال کې فعال شو د دغه اتمي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړې د تراژیدۍ پیښې ویره زیاته کړې ده د ټینس مشهور لوبغاړي نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یا یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي جاکوویچ چې پخوای هم تورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ هغه په خپل ټویټر لیکلی په خوشنۍ سره زبونه شم کولای دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم جاکوویچ یو اشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې هغه یوازې یوه اتلولي لاسپانوي ټینس باز رافل نډال څخه کمه لري دا پروان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ ته چې 15 کلن سربستانی ټینس باز پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نشي کولی خبرونه مو واوریدل په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې له افغانستان سره د امریکا د 80 میلیون ډالر مرستو هرکلی کړی خو هم خلک ته شکایت کوي چې نړیوال مرستې تر اړمنو نه رسیږي
مرسته راغلی ده پرون دلته موږ ته ولاړو په 16 نفرو کې 2 نفرو ته ورکړی ده بالا هیڅ چاته نه ورکړی راسي ورکس څه څه ده
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې
نه هم دا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې
او د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندښنه ښودلې
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو اداره وای امریکا 80 میلیون ډالر ورکړي څو په افغانستان کې په زینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله یې خودلې چې د یو اندازې خلکو ژوند به ورسره بدل شي. اخو عام خلک به شکایت لري چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. نور جزئیات صفی الله ستانګزای راکوي.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وای د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې خلک د خوړو لکمخت سره مخ دي یو شمیر پروژې په لیکړي. اف ای او پرون په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایسټ د یو شمیر پروګرامونو د عملي کولو لپاره 80 میلیون ډالر بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف او د امریکا د 80 میلیون ډالر مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړي و د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف او د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسنی بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف او داسې وخت د افغانستان په اتو ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړي چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکو چې نوم ناخلی وایي کرنیز ځمکې سیلابونه وړي خو لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرنیز ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خور طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي لزان سره تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی محتویل یا د امارات طرفه یا د نور خریابان سټول طرفه.
د کندهار اوسیدونکو احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید مشته د کار زمينه برابر شي، باید کارخانه لاسی، باید مشته مرسته راکول سی. مرسته راغلی ده پرون دلته مرته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفر ته ورکړی ده، بالا هیڅ چاته نه ورکړی راسی ورکس. څه څه ده د مسلمانانو څه څه ده چیرې ولاړ سی؟
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو تر رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې 100 میلیون ډالر بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوي. خو د راپورونو په اساس په وروستیو څو میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلی ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې ویلي امریکا 80 میلیون ډالر ورکړي څو په افغانستان کې په زینو پروژو ولګوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو لامل تازه سیلابونه جاری شي. په تیر یو میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 250 زیات نورې ټپیان کړي دي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له عمله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمایزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان خلک د دې اکتوبر
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداري کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 25 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه لګاڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنری د پنځمې په ورځ په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د خلکو د خواهش خلاف د غوي جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو لمخې تاجکستان تیرې ونه کې نه افغانان خپل خاورې په زور استلې.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکتر لګ نه افغانان د اگست 19 راهیسی د افغانستان پولیس شړل شوی دي. په دغو کسانو کې زینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خبرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بلل او ویلي دي چې تاجکستان خپل خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانين تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنری د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشر الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کډی شوی افغان میرمنی په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمینې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزی څو د جبري استلو له خطر بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس ل خپل دوه بچیانو سره یوازې پاتې.
مور گفت کو شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین مور مستقیم اوردن مرز
مکتوی ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبري وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استې ځانونه پټ کړی هر څوک چې کارت ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل، یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرې اعتراض
د راپورونو لمخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نه کړی. خود کورونې چار وزارت مطبوعاتي څانګه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی په پلاتونو کې کار شوی چې دوه ډیرش افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانين د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړی او دوی جریمه کړی دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللی. په دې کې اکثر درې مهي وادونو ته تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ور سپاره لیدی.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل د اخکاره د یو هیواد په هوایي حریم تیرای ده او باید بند شي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پلوټ الوتکو ګرځېدل څه کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ په فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړ ساتم تر بحث لاندې نیول شوی دی. دوی سره د لیدو کتو په وحدت کې هم او انتقادونه هم شوی او موږ دوی دا تجاوز بولو سي. لا هم تجاوز ته دوام ورکړي زموږ په فضا باندې دوی تیری کوي. دا باید متوقف سي او استون دي سره د نه هي نه دي کوم تشويشونه دي. غدي اسلامي امارات سره شریک سي سي موږ په مزګه کې دی اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکړو.
خغلی مجاهد همدار از وویل نړی باید د افغانستان ټول حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې محل لا څرګندونی کوي چې د روانی میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیونی پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسیده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا د غبرید دی بی پیلوټ الوتکې په وسیله تر سره کړ. له هغې وروسته چې د غبرید تر سره شو، د طالبانو حکومت په وی خبر پانه کې د دې پیښې په تړاو د څېړنو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ یو هیواد ته خطر نشي پېښېدلی.
د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخېدل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشو وکړې.
روسیا د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکېچن دی چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلی شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټ پالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه روسیه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي او په ورته وخت کې باید د منځنۍ اسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي، خو د طالبان حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان هم تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست.
دان دیخنه چې په افغانستان کې کوم ګواخ او خطر شته سمنه د موږ د داعش ټول او هغه پدیدو ته ماته ورکړي چې په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي وي او هڅه کوي چې د هغوی پاتیشونی هم لمنځه یوسو. موږ ټول پوزیز واکونه لامنیتی وضعیت نه خبر دي. د کوکنارو کخبند شوی ټول دینونه خپل ازادي لري، هیڅ څوک نه زوروي، امنیت یې تامین دی. له موږ سره د هیوادونو او پانګوالو همکاري اړینه ده. له پولې هاخوا جرمونه هم کله افغانستان سره تړلي دي. موږ دی پوهیږو، موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک په دې ونه توانیږي چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه، خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بې خبري ښودلې او ویلي دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو راپورونه او ستاسو پیغامونه. په غزنی کې پوهنې ریاست 4499 کسان پر دندو ګماري. په غزنی کې پوهنې ریاست غواړي چې په دغه ځای کې د اداري کسانو او د ښوونکو د کمښت ستونزه تر یوې اندازې راکم کړي. دوی وایي تر 2000 زیاتو کسانو څخه په دې برخه کې امتحانونه اخیستي چې تر 1500 زیاتې میرمنې هم پکې وي. دوی وایي د دغو کسانو له جملې څخه به 4499 کسان پر دندو ګماري.
په غزنی کې پوهنې ریاست د ښوونکو او ادارې 4499 خالی بستونو لپاره امتحانونه واخیستل. دا دغه خالی بستونو لپاره تر 2000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې وه چې 1502 میرمنې هم وې. په غزنی کې د اصلاحاتي ادارې امریت د تعیناتو کارشناس متی الله متی وایي له دغه کسانو څخه په دوره یي ډول امتحانونه واخیستل سول.
د خونکو او اداري ما پنځم شپږم بستونه مخکې د اصلاحات اداري له طرفه اعلان تللیو مجموع کې 333 په بسته مو درلودل هم د خونکو او هم د اداري برخه کې د یو چملینا مخکلتې فرمیت او ځکول او راټولولم 2200 او یا نفر مو متقاضیان درلودل دو بستو لپاره څورسته د شارټ لیست نه 1533 په نفره شارټ لیست شول.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي دغه کسان به د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې پر دندو ګمارل کیږي. د دوی په باور له دې سره به په غزنی کې د پوهنې په برخه کې د ښوونکو د کمښت ستونزه یوه اندازه راکمه سي، خو تر څنګ به یې تر 400 زیاتو تحصیل یافته او لسان ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. بل لور ته بیا په دغه ازموینه کې برخه اخیستونکي کسان وایي که بریالی سی نو د خپلو ماشومانو روزنې ته به ښه پاملرنه وکړي.
نوم یې جمال ګل افغان، د غزنی ولایت تیرو ولسوالۍ. په دې ازموینې په اړه ښه احساس لرو، موږ غواړو چې په راتلونکي کې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو، د خپلې ټولنې ماشومان په ښه ډول وروزو.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي کله دې سره به په غزنی کې د ښوونکو د کمښت او د ځوانانو د بیکاری ستونزه حل نسی، خو تر یوې اندازه به راکمه خامخا سي. د دغه امتحانونو د اخیستنې لپاره غونډه نیول سوې وه. دغه غونډې ته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم ورغلي وو او ځینو یې ویناوې وکړې. د غزنی والي محمد عساق خونزاده وویل ښوونکي باید شاګردان وروزي تر څو هغې انجینران، ډاکټران او د ټولنې نور وړ کسان ورڅخه جوړ سي، ځکه هیواد بې دغه کسانو نه جوړیږي.
په قدرت کې هم ډاکټر ته ضرورت لرو، هم انجینر ته ضرورت لرو، په هر شي کې دې ته ضرورت دا د وخت ضرورت. افغانستان مشترک کور دی، موږ تاسې په ګډه به سره وادو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت پښتون میشتې سیمې د تیرو 20 کالو د جګړو له امله د نورو تر څنګ د تعلیم په برخه کې هم سختې زیانمنې سوې وې، چې مثال یې د ناوې ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ له 12 ټولګي څخه هېڅ ښځینه فارغه نه لري، خو د دې تر څنګ په تیرو 10 کالو کې د غزنی 10 ولسوالیو د نجونو هېڅ ښوونځی او 14 ولسوالیو هېڅ فارغه نه درلوده.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندهار اوسیدونکو وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچل وړه کړې. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمينه برابره کړې. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو مرستيال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په 380 خلک بیکار شوې دي. نور تفصيل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د تیرې وکال رئیس چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي، د بیکارو کسانو شمیر د اندېښنې تر کچې رسیدلی، ان تر دې چې ځینو د کار د نشل عمل سوال کولو ته مخه کړې. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټول ورځ د کار په تمه وي، خو په ناهیلۍ سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پرې وڅلور لاري د مزدوري د پیدا کولو په نیت ولاړ دي، وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه د پیدا سوي.
هغه د بیکار یو ورو کار نه پیدا کړي، بس تاسو ټوک ټوک یو چیر موز کار ته پیسې ورانه کی. اکثر ځوانان وو د بیکاری وو د پولیسو په نشو مخته دي، دغه بدر خاک په سر ګرځي په وته کې ځل کاسبه نه سوراره.
نو باید موږ ته د کار زمينه برابر سي، باید کارخانه لاسي، باید موږ ته مرسته راکول سي. مرسته راغلی ده پرون دالته موږ ته ولاړو په 100 نفرو کې 2 نفرو ته ورکړی ده، بالا هیڅ چاته نه ده ورکړی. راسي ورکس څه څه ده د مسلمانانو څه څه ده چیرې ولاړ سي.
په دغه کسانو کې یو شمېر د نور ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي، خو وایي ورځ ورباندې حسي تیر سي خو کاري نه وي. دوی وایي په 400 او بیا هم 500 ورځو کې یو ورځ کار ورته پیدا کیږي، چې ګټلې پیسې بیرته د اتاق پر کرایا او خوراک مصرفیږي.
زه د نامه د هلمند ولایت راغلم، په کندهار په ښار کې خواري کوم. ورو پاوته مکاري دلې نه دی، د شپې په جرو کې خلک شپې کوي، د خلکو بچان پاتې دي. پاوته کې چې ورځ مو ته کار پیدا شي، موږ هغه د اختر ورځ بولو. هغه بیا په هوټل کې راستلې ګایې نیم سلې ګایې دوه سوي نو چې دوه نیم سو موږ پیدا کړو، هغه موږ د اختر ورځ بولو.
دومره خلک دلته ولاړ دي، دا ټوله 3 ورځې کې یو ورځ وځي، هغه د یو ورځې پیسې بیرته په 2 ورځو کې خوري. د کور سره غلي دی وروره، دلته ځامنې پاتې دي، بچانې پاتې دي، راغلي په کار پسې هغه کارونه درته نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلان د بیکاری ستونزه منی خوایي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مرستیال مولوی محمد علي سليمان وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80 سلنه خلک بیکاره سوي دي.
په سل کې 80 فیصده خلک اوس بیکاره دي او د ریاستونو باید موږ سره همغږي وسی. کوم خالي بستونه سلري هغه خونه د هر ځای د اورګان خپل مسول ته معلومیږي چې زه دونه خالي بستونه لرم، دونه باسواده خلک زه په دې بستو کې پر کار باندې اچولی سم. بیا هم خواهش دادی انشاءالله اراده هم دادی چې را روانې جمعې د پنځبه اداري مجلس ته بیا دا رپورت وکړو. سیدا ریاستونه زموږ سره همکاري وکړي. باسواده خلک ست پونتون څخه فارغ دي، د مکتبو څخه فارغ دي، مګر خواران پر بیرچا د بیرچا خواري نور پیدا کیس بیرچا خواري وکاجي.
بلخوا د چارو یو فعال نجیب الله وایي په افغانستان کې بیکاری یو له هغه ستونزو ده چې د ټولنې ځوان قشر زیانمن کوي. داغه په خبره د طالبانو حکومت د زراعت د ودی او د زیربنایي پروژو په پلي کولو سره کولای سي چې د هیواد تر 500 سلنه زیات ځوان قشر په دندو وګماري.
په دې کې حکومت ستر رول دادی چې دوی سپورټ کوي. په نور دنیا کې خو د کاروباریانو سره د سو کال د مالی سمافي سبسایډي ورکول کیږي او د دوی سره کومکونه کیږي، ګرانټونه ورکول کیږي. نو موجوده حکیم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانایي نه لري، ولې د دوی سره په مالی برخه کې باید چې د مالیات په کمښت کې او د پر د خلک تشویق کې چې نور که پانګوالم پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د تیرې وکال رئیس چې طالبان واک ته رسیدلي نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډیرو ته د کورنۍ مسولیت وردغاړي دي د بیروزګاری لستونزو کړیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
و موریدل چې د کندهار اوسیدونکو وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچل وړ کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي. اوس هم ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کیم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ، راسئ ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته سوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ رایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل ترواسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بیچارهګان کستونه یې وچ کلک سوده. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکړئ، تر لیاز د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکړئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقامات په وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هیرې کې د کړي عبدل لی ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لی راپورتل ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. او بو ولا ډېر دي څنګه چې دي څنګه نشي یا کولای کم دي یا کولای کم دي خدای دې څه ولای دي څه بس نه بس نه بس نو دا لږه تر دم دغه لږه شي نو دا نولت نه نو څه خبر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه یار ته ولایت کم ماجرین زادی را دوست کردم. زمور دغر کم پی ماجرین به شرک سال زوری برشن پنامه دی. اداغا تا دولت تخوا مرسات فای استوجو نکیجی. اداغا چی طالبان را غیلی دی. موش خلق بی قومات رو بی ارد تخوا ورسو و مرسات تو مرسات را توایی چی و مشتوالی وایی چی قومات مورس را کرد. نا زمور دغر چکورو چارواکو زنده و دا دغه امارت مسولانو زنده دا غوښتنه ده دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خوا ته د یو لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د غږې سره مخ دي، ویې نه لري چې د دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر خپلو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون زلري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لږ وروسته د ورکو شوو عزیزانو پروګرام لرو، خو لاغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو او څلوېښت زره کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید الایاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر یو اتیا ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر کسان یې ټپیان کړي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پېښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت نراتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لویې اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې دوه اونۍ وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. او د ټینس مشهور لوبغاړی نواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ په خوای هم ټورنمنټونه د کووید 19 واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان څو ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په ټویټر لیکلي په خواشینۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جوکوویچ یویشت واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې. هغه یوازې واتل ولی لاس پانوی ټینس پاز رافل نډال څخه کم لري. اوس هم لژمن سره سم دا ورکو شو عزیزانو پروګرام
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوشو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو او د ازادي رادیو ګران مینوالو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. ستاسو د روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو، لکه د تل په شان په تیر ونی کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر ژغیز پیغامونه را رسیدلي و چې له نیکه مرغه یو زیات شمېر د تخنیکي پلوه یا د نورو ملحوظاتو په نظر کې نیولو سره د نیمګړتیاو څخه خالي وه. یوازې یو څو محدود پیغامونه چې ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لرلې، مثلا ستاسې ږغ سم نه اورېدل کېدی یا دا چې پیغام ورسته یو څو ثانیو څخه فلسوي وو چې البته دا ستاسو خطا یا تیروتنه نه ده. کله کله سیګنال سم نه وي یا ځینې نورې ستونزې وي، خو ستاسو هغه پیغامونه چې یو لږ هم د خپرولو وړ وي موږ کوشش کوو چې ورسته له یو څه اصلاح یا ایډیټ څخه یې خپاره کړو. نو په دې هیله چې ستاسو ټولو دوستانو پیغامونه هیڅ نیمګړتیا ونه لري، د نن ورځې خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ځینو ورکو سوو عزیزانو د پیدا کېدو زیری راکوي. خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه واورو، یو د خوشی خبر مو ترلاسه کړ. هغه دا چې زموږ د اوریدونکي ورکو سوی زوی پیدا سوی دی. دغه محترم اوریدونکي چې سید بسم الله نومیږي او څو اونۍ مخکې څو ځلې د خپل زوی سید نقیب الله د ورکېدو پیغامونه ازادي رادیو ته لیږلي وه او موږ هم ورته خبره کړې وه د خپل زوی د پیدا کېدو په هکله دغه پیغام موږ ته رالیږلی دی.
کابل د ولایت د پولیس چرخي او اشتنې ناحیې نه مې پیغام صاحب ته وم. زما مخکې پیغام پرې شوی وه ازادي رادیو کې، زما یو زوی چې سید نقیب الله په نامه باندې هغه پیدا شو. خپل سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او خاصتا تهیر روشان صاحب ته.
گران ورورا سید بسم الله خان، تاسو ته د ګران زوی د پیدا کېدو ډیره ډیره مبارکي وایم، سترګې مو روښانه، او ستاسو څخه مننه کوم چې خپل دغه د خوشی خبر مو زموږ او اوریدونکو سره شریک کړ. تاسو او ستاسو زوی ته بشپړ روغتیا، آرام او سوکاله ژوند غواړم.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمد یم، د کندهار ولایت د جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو هلک دی چې نوم یې نور احمد یادوي، دا دوه میاشتې راغلی دی او وایي زه د کونړ یم. کدار مسلمان ورور یې، نو پر دغه شمېره چې زموږ سره د مهربانۍ له مخې اړیکه ونیستې. د اتصالات شمېره ورته وایم: 0800 55 95. افغان دېسین شمېره وایم:
سلامونه اونۍ کې هیلې روشان صاحب، زه پرهیز پسرلیم ستاسو تلپاتې او دایمي اورېدونکي. روشان صاحب، نن سهار نه د 5 کالو ماشومه ده، موږ سره د خبرې نشي کولی. جلال آباد ښار کې موږ پیدا کړې ده او جړلې غریب په ډېره په بده ورځ وه. نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده که څوک یې په اړه معلومات غواړي یا مطلب د چاوي، نو تاسو دا پیام لږ زر نشر کړئ، ځکه ډېرې بدې ورځې کوي. نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي: 0800 55 55 0 5. شمېره بیا وایم: 0800 55 55 0 5. او بله شمېره: 0828 26 89. یعنی 0828 26 89. تاسو نه ډېره ډېره مننه، الله پامان، تاسو ته ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. سید نوبل محمدي د کابل څخه مننه.